افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کنفرانس کې ګډون کوي. دغه کنفرانس سبا پیلېږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 26مه د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان ناوري.
افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او په ځینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خو ډب روان دی. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییزه او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
به روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کتکوری از برادرها که به شکل مثال از مطامع تجمع کردن با رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعدادی که از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه به دست دارن، هم پوسته های پولیس عرض کردن، حتی دوکان ها را چور چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لویه لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته څیرمه تړلې وه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپورې د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو او غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولی او په اړه به یې د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یوې اعلامیه کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رډیو ته وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
نشست برگزار میشه.
خپل مرتضوی وایي دا غونډه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندوی هیوادونو ترمنځ شوی متقابل شمنی وڅیړل شي. په دې غونډه کې د دوه شپې ته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندوی ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم پرون ماخام د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی. افغان حکومت به د جنیوا په کانفرنس کې د اصلاحات او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورت وړاندې کړي. ل ازادي راډیونه خبرونه اوري. دا ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولایي والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي په هسکه مینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالو ډلې نیولې دي. اخوا په فرا ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي. په فرا کې د ازادي رادیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیسو ته دا مرګ ژوبله پرون ناوخته اوخته ده. ویل په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شوو پولیسو شمیر 40 تنه دی. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړي او ځینې کښتۍ او عملی ونیول. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي قانون معنا دا نه ده چې د اوکراینی ځواکونه به حتمن تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونه د دوی پر دوو جنگي کښتیو ډزې کړي او شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت تنه یې نیولي. دا خبرونه
تاسو ته د رادیو تماشا یاست. جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیغام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولی شو لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه سوي محلي ځواکونه ځای پر ځای سوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ سو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمېر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سیویس ته روان شوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیئت هم برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وایي چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
د
وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وایي د دغې ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بېلابېلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28مه او 28مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شویو ژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کاله مخکې د سل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وجمنو څېړنه او د نړیوال ټولنې لخوا د وجمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهدا اهداف بلل شوی دی. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملي اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وای افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه دی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړیو ژمنو کې پاتې راغلی دی.
ډېر مهم وخت رامنځته کېږي. 2018 کال کې د برسل کانفرنس په 2020 کې به بیا راځي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړې وي. تر ډېره حده پورې هغه شپږ عرصې چې باید مصرف شوې، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکله وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډېره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولې زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته ولوېدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپل باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو به ملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم مرستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د عامو ولسمشر نام د اکثر لانه مو غوښتنه ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پی لري. د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. یعنی په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي، د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه موږ هم سم ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایی مسلې ده، څو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت امکان ور ده چې
صدیقی صاحب افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړې ده چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
ترجیحات اندر پوری دا افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه، دغه وعده باید تطبیق سي. لکه څنګه سب داري لري په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديات، او د دې په څنګه په دې قضایي کې دغه سي هم بډ قاطعیت باندې فساد باید کم سي. هم دا شاند په امنیتي سکتور کې هماهنګي او فساد له منځه وړل، یعنی ترجیحات اندر پوری دغه شی تطبیق شوی. مګر متاسفانه چې یې موږ هم سیا ملکونو لخواره دومره فشارونه زیاده د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وړ وي چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکا بین المللي له غوښتنه مو دا ده چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوی چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دوی نه مداله چې دغه د دې څنګه جلب ته وجو کې بیا د غوړې په عاشه کې باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دغه نه غوښتنه کوي څنګه دا ته د غوړې نه مخکې باید لابي وسی چې دغه زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې. د سلف بحث کې موږ قوي اراده لرو، یعنی بدون قید شرط موږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو. خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې موږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د څنګه د افغانستان د ناامنۍ په اساس باندې دغه همسایه ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري، موږ هم کافي معلومات لرو چې دغه اسنادونه او شواهد چې موږ په افغانستان په ناامنۍ کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګوي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ولسی جرګې غړیو نن دا خبرې د کابل په لویدیځ کې د ځین د یوه سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینې اعتراضونو په عکس العمل کې وکړې. تفصیل له ناجیې سپید څخه.
د کابل ښار په لویدیځ کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسي جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علی پور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای، هغه محل د خلکو مسلم حق ده چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی د خبرې د کابل ښار په لویدیځ کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ولسرګندونو وروسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسیون ته هم دنده وسپارله تر څو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علی پور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د علی پور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1995 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علی پور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیت قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له شلو ډېر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیاڼي وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وې او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وې.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې دغه څلور پنځو ساحو کې ولاړ و، زه خپله شپږ ساعته په موټر کې ناست وم او بل اخره په شل متره باندې بېرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپې لوڅي او وړو ماشومان سره تر ماخصونه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې راشي.
خو د ولسی جرګې بلغړي محمد عارف رحماني د علی پور د خوشي کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
د خاغلی علی پور د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او دا چې پر رینجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خاغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار ونه اخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په هدف یوه طرحه نن د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل شوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسي. بلخو د تر ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز، د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور واړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یوه چمتو کړې طرحه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کوي چې خپلو پروګرامونو ته په بعضو وختونو کې تغییر ورکړو. ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیرشم د حمل ده، ډیر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید ثبتنام وشي. د ثبتنام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو. د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز، د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي. د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 22مه وشي او نتایج د اسد په 10مه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یو مسوده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسې ظرفت موجود نه و په کمیسیون کې د خپل عمدي سیاسي فشار لپاره هم د نورو مداخلو لپاره لا راوروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسؤلیت تښتي، همیشه مزبزب دریځ غوره کړی او دا باعث دی ګرځي چې د سیاسیون څخه حکومت کې سي حکومت د باندې خپل ګټ وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي او په ناکامۍ او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریکه شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل، وویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په پراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فراد شهر او لاجوان ولسوالۍ ترمنځ پر پرتله تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولس تنو زیات ملي پولیس وژل شوی دي. د فراد ولایت د امنیت قمندان یوان محب الله محب وایي چې په دغه برید کې د لاجوان ولسوالۍ امنیت قمندان خپل ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخ په سیمه کې ترسره شوې ده. محب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو دغه شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هیڅ فهم نه کوي. د خبرې سیمه ییز چارواکي هم تخ خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې نه غېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نو مصپای حکومت فریرده د فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي. فریرده چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کی نه د کومندار خبر یو نه د والی خبر یو نه د رسالت خبر یو ته کوم چې غو چې وروره د فرا ضعیف ناتوانه استخبارات منګز مور د فرای ولس ځکه څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټکداران هستي یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راسته ولې د فرای ولس په مشوره باندې کومندان راسته ولې.
د دولت استوال مخالفان هم د غبرید منلې او ویل چې په بیت کې تر 15 افغان سرتیری وژل دي. د یادونه ولې سرتیرونه هم په ورته بیت کې د فرا ولایت په خځې فیدولس ولایت کې 15 پولیس وژل شوی و. همداشان د فرا ولایت د امنیت تامینولو لپاره ستنه بهرنی ځواکونه هم تیر ورځ فرا ولایت ته راغلي دي خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاصه اغیزه نه ده کړې.
بلخوا په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووښتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه قومندان جنرال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په 1300 ساعتونو کې د دغه ولایت په جاغوري ګیرو اندړ او قرباغول سوالیو کې د افغان او ائتلاف هوایي ځواکونو له لوري په بریدونو کې 1300 وسلوال وژل شوی او 3 ټپیان دي. قومندان زیاته کړه د هوایي بریدونو ترڅنګ د توپچی قواو په بریدونو کې د اندړ ول سوالی پټنګي او خانه کلا کې 14 وسلوال وژل شوی او یو بل ټپی دی. همدارنګ د قرباغول سوالی په بیا ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وجل سوی او 2 ټپیان دي. کومندان زیاته بي دبرېدنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې 4 وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې و چې د بد عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي حمله تړکوي.
ته به تر معلومات څخه پتا چلي دي ساتو کې تقریبا 40 نفر طالبان یو په دې سوي دي ولس نفر بلل تر کې هروز مره ډېر ډېر درنه مرجو ته راولې ده او دا
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دی چې تیره شپه د اندړو ولسوالۍ په رحیم خیلو، یارو کلا، خانې کلا، دلیل او کوټه سنګي سیمو کې د امریکایي هوایي ځواکونو له لورې بریدونه سوي دي چې اووه ملکي وګړي یې وژلې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پېښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې یادغونډې جوړې سوي. دې حملې چې 168 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول، د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د 2008 کال د نومبر په 26مه نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول، خو د وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزي سټېشن، یو رستورانت چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د يهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتي ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حمله سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسېده. په دې حمله کې 168 کسان، چې یو شمېر بهرانیان هم پکې وو، مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو ټلویزیوني شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د ډلې د اوبروی او تریډنټ په نوم یو بل هوټل هم په نښه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له 150 زیات کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې یې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یوه غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد یې عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډۍ کېښودې. صدر اعظم نریندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزي سټېشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لږ تر لږه 100 تنه نور یې ټپیان کړل، خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حملې په قربانیانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل وو، او واشنگتن له دې حملې لس کاله وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې، او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر، او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر 2 میلیون ډالر جایزه لا پخوا اعلان کړې وه.
په استرالیا کې به په 2 کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور له اسمت څاروان ناوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ لارې شي، او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مايكل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي. حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انناورو.